درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د بادغیس والی ښاغلی محمد انور اسحقزی زموږ ملمره ستاسو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب وایي، خو مخکې تر دې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
افغانستان د دفاع وزارت وی د هواد په مختلفو برخو کې د 1300 ساعتونو په عملیاتو کې شپږ درش دولت زد وسوال وشل شوی او لسګونه نور ټاپیان دي. د برتانی د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې په پرونی ټول پښتنه کې زیاتو رای ورکونکو له اروپای ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړی ده، او د پاکستان په کوټه کې نن په یوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د هیواد په مختلفو برخو کې د 1300 ساعتونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت شپږ درش وسلوال وژل شوي او شل تنه نور ژوبل دي. په وژل شو وسلوالو کې دوه قمندانان هم شامل دي. د عملیات په ننګرهار، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، فاریاب، بدخشان، بغلان، خوست، لغمان، جوزجان او کندوز ولایتونو کې ترسره شوي دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وشل شوی دی. خبر پاڼه وایي چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو زیاته اندازه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. د غور سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د غور سیمه چارواکي وایي چې په پسابن کې وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو حمله کړې ده او ځینې سیمې نیولې دي. د پسابن ولسوال محمد نصیر نصرتیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تیره شپه درې پوستې ونیولې. خغلی نصر تیار ول چې د غور په پسابن کې څلويخت ورځو راهیسي جګړه روانه ده، او که نور امنیتی ځواکونه ورته ونه رسیږي نو دوی بل نورو جدي امنیتی ستونزو سره مخامخ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په پسابن کې د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې پرون د شاوخوا 25 میلیون افغانۍ په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ساتنې او ذخیرې لپاره د یو لوی ګودام د جوړولو کار پیل شو. دا ګودام چې د کرنې وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړیږي، په یو وخت به د 15,000 ټنه خوراکي موادو ذخیره کولو ظرفیت ولري. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوای د حکومتي مالونو د ذخیره کولو لپاره مناسب ځای نه درلود او له همدې عمله د دوی مالونو یو برخه خرابېدله. د دې ګودام په جوړولو سره به دغه ستونزه حل شي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف سبا انګلستان ته ځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر هدف تمریني سیالۍ دي چې په سکاټلند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. خاغلی فضلی زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم په انګلستان کې تر لسو ورځو پاتې کېدو وروسته سکاټلند ته لاړ شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په سکاټلند کې یوه دوه ورځنۍ سیالي، د کوربه هیواد له ټیم سره 15 ورځنۍ سیالي، له آیرلند او یو څلور ورځنۍ سیالي به له هالند سره ترسره کړي. د ښاغلي فضلي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوال شورا لخوا برابرېږي. د برتانی د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې په پرونی ټول پښتنه کې زیاتره رای ورکونکو له اروپای ټولنې څخه د دې هیواد وتلو ته رای ورکړې ده. رسمي پایلې ښیي چې 250 پسلو کې رای ورکونکو له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو او 80 پسلو کې په دې اتحادیې کې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. په پرونی ټول پښتنه کې 46 میلیونه او 15 لک کسانو ګډون وکړ. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د ټول پښتنې له نتیجې وروسته نن اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو میاشتو کې بل خپل دندې استعفا وکړي.
There is no need for a precise timetable today.
دوی دقیق وخت ټاکلو ته هیڅ اړتیا نشته، خو زما په نظر هدف باید دا وي چې په اکتوبر میاشت کې د محافظه‌کار ګوند تراتونکو کانفرنس پورې نوې صدر اعظم ولرو. برتانی ته د کډوالۍ مسأله د ترسره شوی ټول پښتنې په ترڅ کې د دوړو خواو د پلویانو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی و. د ناټو منشي وایي سره له دې چې د برتانیې خلکو اروپا اتحادې څخه وتلو ته رایه ورکړه، خو د ناټو په اړه د لندن موقف کې به بدلون رامنځته نه شي. ینس ستولتنبرګ ویل چې برتانیې به د ناټو یو پیاوړی او ژمن غړی پاتې وي. هغه ویل چې اروپا اتحادې یوې مهمې پریشانۍ سره مخ ده، خو ناټو دغه اتحادې سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکوي. بلوچستان په مرکز کوټه کې نن یوې بمی چاودنې لږ تر لږه درې کسان ووژل او 22 نورې ژوبل کړل. د کوټې د پولیسو وایان شهزاده فرحت ویل بم د ښار او هوایي ډګر ترمنځ پر لویه لاره په یو درول شوي بایسکل کې ځای پر ځای شوی او پولیسو وایي داسې نه ښکاري چې وژل شوي کسان د دې برید هدف و. چاودنې د سړک د څنډې او شاوخوا دوکانونو ته هم زیان اړولی دی. تر اوسه چا د کوټې د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر وایي دی هیله مند دی چې پاکستان او هند به په 2018 کال کې د شنګای سازمان بشپړ غړیتوب ولري. ولادیمیر پوتین دا خبره نن په تاشکند کې د شنګای سازمان سره مشریزې ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل اسلام آباد او نوې ډیلی باید په دې برخه کې ټول معیارونه او مکلفیتونه ځای پر ځای کړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې دا مهال په شنګای سازمان کې د ګډون لپاره د ایران په مخ کې هیڅ ډول خنډ نشته. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن په درې ورځني سفر ارمنستان ته لاړ. تمند چې پاپ فرانسیس به په دې هیواد کې د منځني ختیځ د مسیحیانو د ستونزو په اړه وغږیږي. ارمنستان هغو لسګونو زرو کډوالو ته چې د سوریې او عراق له جګړو او ځورونو تښتېدلي هرکلی ویلی دی. دغه راز ټاکل شوی ده چې د کاتولیک مسیحیانو مشر به د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا په ډله ییزه توګه د وژل شوو ارمنانو له څلي هم کتنه وکړي. د 1915 او 1916 میلادي کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون ارمنانو وشل شول. او ټاکل شوی ده د اروپا د فوټبال جام د سیالیو منځلوبې یا ناک آوټ مرحله سبا ته پیل شي. د دې سیالیو چې په فرانسې کې روانې دي لومړنۍ لوبه د کابل په وخت له ماسپښین وروسته د پولینډ او سویس ترمنځ ده. په دوهمه مسابقه کې به شمالي آیرلینډ او ویلس په خپلو کې لوبیږي او درېمه سیالۍ به بیا د پرتګال او کروشیا ترمنځ کیږي. د ناک آوټ مرحلې دا سیالي د 16 ټیمونو ترمنځ کیږي چې د روانې جون میاشت تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې نن د بادغیس والی محمد انور اسحاق زای زموږ ملمره. بادغیس د افغانستان په شمال لویدیځ کې د فاریاب، هرات، غور ولایتونو او د غرس ترکمنستان سره پوله لري. د دې ولایت مساحت نږدې 40,600 کیلومتر مربع دی. مرکز یې قلعه نو دی، آب کمری، غور مارچ، جووند، مقر، مرغاب او قادس ولسوالۍ دي. هیله لرو چې تاسې اوریدونکي به هم د بادغیس په ارتباط زموږ له درانه میلمه د بادغیس له والي څخه د ټلیفون له لارې، همداراز د فیسبوک او د افغان بسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مطرح کړي، او که انټرنیټ لري او سکایپ لري په سکایپ کې هم زموږ پته په یاد لري، رادیو ډاټ آزادي، رادیو ټکی آزادي او د افغان بسیم اتصواتل شمیره در سره په یاد لري. له دې طریقه هم اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي. لومړی والی صاحب اسحاق زای، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د خپل ولایت په اړه د امنیت په ارتباط یې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ډېر لږ وخت کېږي چې زه بادغیس ولایت تللی، دا خدای فضل دی. اوس په کلاینو سر او ولسوالۍ کې د ډېر ښه امنیت درلودونکو مشکلات لرو. مشکلات شته، ولې په هغه پیمانه باندې چې موږ تشویش ولرو هغه مشکلات نه لرو. بعضې منطقې چې هغه د بزبای په نامه سره چې تقریبا د 4-5 کاله هلته دولتي حاکمیت نه و، موږ وکولای شول چې بدون جنګه هغه منطقې هم د دولتي حاکمیت لاندې راولو، چې هغه منطقه د بزبای د تنګي په نامه سره یادیږي، چې دا د خلکو مرسته راسره وه. او بل لامل یې د امنیتي ارګانونو ښه امانګي وه. کله چې زه بادغیس ته تللی یم، د خدای په فضل هلته مطلق امانګي موږ لرو، او خلکو ته مو هغه وعدې چې ورکړي دي تر یو څه اندازې پورې مو په خپلو وعدو باندې وپام کړی ده. خلکو باور او اعتماد ډېر سوی دی.
بله والی صاحب، په ژمي دا تیر ژمی د غورماچ او د بالامرغاب وضعیت شنو. د غورماچ خو اول سم برخلیک معلوم نه دی چې په د بادغیس دی او که د فاریاب دی، او اوس په دې دواړو ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟
غورما چې مخکې د دغس ولایت مربوط د امنیتي مشکلات په خاطر باندې د فاریاد د ولایت مربوط کړی دی. مشکلات مې درلوده، ما مخکې وویل چې مې څه مشکلات په بالامرغاب کې مې هم درلوده. کله چې زه بادغیس ولایت ته ولاړم یو تقریبا یو میاشت وروسته، موږ څو تهاجمي عملیې د مخالفینو دخوا څه درلودې چې هغه په غورماش کې د مریچاک په ساحه کې وې، او قادس ولسوالۍ، خیرخانی او قمري ولسوالۍ باندې وې، چې د خدای په فضل سره هغه زموږ د امنیتي قواوو په شهامت او غیره سره په شاوت ولسوالۍ دښمن درنه مرګ ژوبله ودرلوده. اوس موږ د امنیت له نگاه څخه مطمئن یو.
د بادغیس په اړه چې موږ هر وخت پروګرام درلودلی دی، نو د خلکو یوه پوښتنه او یو شکایت د حلقوي سړک په ارتباط ده چې په ټول افغانستان کې تکمیل شوی خو په بادغیس کې نیمګړی پاتې دی. په د دې سړک په اړه اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړئ، څه وخت به دا بشپړ شي؟
بله، واقعاً دا زما د پاره چې زه بادغیس ته ولاړم دا د خلکو مشکلات مې ولې درلیدم خیالات ټول سړک وسل سوی د بادغیس حلقوي سړک پاتې دی. ولې دا مشکل د مهدي حکومت نه و، دا مشکل د خپلو شرکتو تر مابین یو غټ مشکل. زه کابل ته اوسم راغلی وم، په دغه مورد کې د جلال اتمام رئیس صاحب جمهور سره مې ولیدل. انشاءالله زه د بادغیس خلکو ته اطمینان کوم چې د سړک د یو بخش کار به ډیر ژر شروع شي. موږ په دوه سکشنه کې هیڅ مشکل نه لرو، نه امنیتي نه منطقوي. د لامان د کلاینو او د کلاینو د مکوره پورې جلال اتمام رئیس صاحب جمهور اطمینان راکړی. زه خلکو ته هم دا زیری ورکوم چې ډیر ژر به د حلقوي سړک د یو بخش کار شروع شي.
بله، دغه سیمه چې تاسو یادې کړې، په دې کې تاسو اطمینان ورکوئ چې امنیتي ستونزه نشته، لیکن داسې سیمې هم ممکن وي چې هلته امنیتي ستونزې شته، هلته به څنګه کېږي؟
بله، هغه منطقو کې هغه موږ د خلک مره غوښتي دي، د دین علما او قومي مشران هغوی ما ته اطمینان راکړی دی چې موږ د سړک او د برق او د اوبو پروژه چې سرکار لاندې ده سل په سل کې مطمئن یو، د خپل دولت همکاري کوو او د امنیت په مورد کې پوره همکاري.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې پروګرام کې د بادغیس والی ښاغلی محمد انور اسحقزی زموږ میلمه دی. که تاسې هم د بادغیس په ارتباط پوښتنه یا نظر لرئ، کولی شئ چې همدا شیبه ازادي راډیو ته په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1515 شمیرو تماس ونیسئ، او که سکایپ لرئ په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بي سي ماته سواتل شمیر هم پیاد لري. یو شمیر اوریدونکو په پیغامونه راستولې دي چې څو شیبې وروسته له ښاغلي سغزي سره شریکوم. خو لومړی اوریدونکو د ټلیفون لاله لري، مهرباني.
السلام علیکم تاسو ته او محترم علي صاحب، السلام علیکم. ګلستان د هرات نه محترم سروان صاحب،
د بادغیس په ارتباط کې ستونزې مهرباني کوي.
محترم هغه داسې دی تقریبا اړه خور سره لګوي چې زه خپله یم معیوب یم په دواړو پښو باندې، او ما بار بار کوششونه کړي دي چې زه خپل ځان دغه شاده معلولینو دفتر کې رجستر وکړم، ولې په دې باندې نه یم کامیاب شوی. کله چې زه د بادغیس ولایت کوم دفتر چې دی د شاده معلولینو هغوی ته مراجعه کړې ده، نو چې ډېر هغه مقدماتي کارونه په اصلاح باندې سرته ورسوم، اخري امضا چې کله پاتې کېږي نو بیا دوی یو بانه کوي، نو هغه بیا زبرت هم دس پاتې کېږم. نو ما لوالي صاحب محترم په دغه کې زما سره کوم همکاري نشي کولای چې زه خپله اړتیا لرم، دې ته که چېرې یو څوک مجبور نه اوسي نو بیا هغه نه غواړي چې مثلا داسې دغه ترلاسه کړي، نو زه خپله یو معلوم معیوب شخص یم. په دې کې لوالي صاحب ما سره مرسته کولای شي دا څومره علاوه شي او کنه؟
صحیح ده، مننه والي صاحب تاسو ته ځواب وایي. اوس بل اوریدونکو لرو، والي صاحب یو اوریدونکو سوالونه، څو اوریدونکو سوالونه واوري بیا به په یو ځای ځواب ورکړي. ډېره مننه، مهرباني کوئ تاسو اوریدونکو د ټلیفون لاري
تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، مهرباني. بله، یعنی بله، یعنی د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت ل درکه اندیشتن لري، بلکې د غلو لاس تاسو شکایت لري. سیس ډیر مننه. بل اوریدونکو بل روزان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه، مهرباني کوي لکم ولایت ہے لکم ځای
زه به یا تخمین علی کنی ولې ده شغلی وایي تاسو موږ پښتنه ده چې په بلګي فلیت کې ده چې جنات ځکونکو مکتبونه ساکنه
صحیح مننه سلامت اوسه. دا به ورسته یوریدون کوي مهرباني کوي آزادی رادیو یو څه شر متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. ولی صاحب سخصه و ستاسو نوبت ده که مو پشتنی یه روی زیدر پایده. ولی صاحب میره بانی
دیره منانه دا اول ورور دا سوال تا جواب که دا محلول ورور ز اطمینان ورکوم ز آقا والیم چه چه وقت ما زبل کم تیر کرده و پا کلاینوف که ما چو میاشی ما پرکیجی ز سکیجوال نلرم. د ولایت مقام دروازه د ټول مراجعینو په مخ کې خلاصه ده. دوی د شپې او د ورځې کولای شي چې راشي خپل مشکل ماته ووایي. انشاءالله زه په هغه وخت کې اقدام کوم او کومک ورسره کوم. محلول ور کولای شي چې مستقیما ماته زنګ ووایي، زه دې راوغواړم او مشکل یې ور حل کړم.
درست.
او دغه ورور په جواب کې چې واقعا مشکل شته په داخل کې، موږ مشکلات لرو، غله هم شته، یو دم کار کول ناممکن دي. په مملکت کې مو مشکلات ډېر دي، خصوصا بادغیس ولایت هغه ولایت دی چې په څلور دېرش ولایتو کې د غربت کچه هلته په لوړه سطحه باندې ده. خلک ډېر غریب دي. ولې د غلو په مقابل کې زه قاطع برخورد ما کړی دی. په کاجس ولسوالۍ کې څه غله وه چې هغه کسان چې د روزګان، هلمند، یرات، فراسه برخه مواشي به رانیول، هغوی مواشي غله کولې. زما رسیدګي کړې ده، د ټولو مالونه مې پیدا کړي. یو د هلمند او د روزګان څخه چې هغه غل تللی دی، نه پوهېږم چې چیرې به پټ وي. کور مو معاشره کړی دی، امنیتي ځواک ته مې وظیفه ورکړې وه. نو زه چې مخالف یم، اول دغه کسانو چې امنیت خرابوي اغلی وي. انشاءالله زما برخورد به د هغوی په مقابل کې قاطع وي.
درست.
او د زابل ورور یو سوال وکړئ، په هغه باندې پوه نه شولم که تکرار شي.
بله، د وروستي اوریدونکي تر پوښتنې مخکې یوه پوښتنه دا ده چې یو اوریدونکی، بلکې درې څلور اوریدونکي وایي چې آیا په بادغیس کې هم کوکنار کرل کیږي او مخدر مواد شته او کنه؟
بله، په هغه مناطقو کې چې زموږ تر تسلط نه یې لاندې هلته کوکنار کرل کیږي. هغه ساحه چې زموږ په کنترول کې دلته یو بوټی کوکنار ما نه اجازه ورکړې او نه مې هم لیدلی.
او د وروستي اوریدونکي پوښتنه چې څو کسو نورو هم ورته پوښتنه کړې ده، لکه غلام سرور، سدوزی او غلام مرجان هم عین پوښتنه کړې ده. وایي په بادغیس ولایت کې د نجونو د تعلیم په باب معلومات ورکوي چې آیا ښوونځي فعال دي کنه. د ټلیفون دی اوریدونکي پوښتنه
هم ده. خوشبختانه په مرکز کې موږ د نجونو لیسې لرو، قادس ولسوالۍ کې لرو، بالامرغاب کې لرو، ودې خو درسي کتابونو کمبود موږ لرو، د مستقی استادانو کمبود لرو مرکز کې، نه په ولسوالیو کې. ولی بادغیس هغه ولایت دی چې لیرترین ولایت دی د زابل. او د مقایسه د تعلیم چې زه مقایسه کوم، زابل کې موږ او په قلاینو کې موږ پوهنتونونه لرو. په زابل کې موږ د پوهنتون یو شاخه هم نه درلوده. خلک د تعلیم سره ډېر علاقه لري. ولی بعضې تړلي مکتبونه هم لرو چې هغه هم څو مراتب د ولسوالیو څخه مشران علما کرام را دعوت کړي دي. د غوی سره مشورې کړي چې موږ څنګه کولای شو هغه څه مکتبونه چې هم باندې چې د غوی دروازې د انجونو او لوکانو په مخ باندې خلاص کړو. ولې په عمومي سطح چې زه ارزیابي کوم، خلک د تعلیم سره ډېر علاقه لري.
بله، عبدالقهار مبارک لیکلي دی، وایي د بالامرغاب د ولسوالۍ اوسیدونکي پښتانه دي خو د مکتب کتابونه په دري دي. خلک له دې سره ستونزه لري، آیا دا ستونزه به ورته حل کړي؟
ما مرکز کې ما دا اولین ځل دی چې په مرکز کې په څلره منای کې د بالا د شمالي دریا پانه باندې چې د پښتنو نفوذ ډیرو، یو مکتب می وتوانیدل ما چې د وی تدریس په پښتو ژبه باندې وشي ان شاء الله په موږ مشکل د استادانو لرو بل مرغاب کوم دا قانون دوی ته حق ورکړی دی هر هغه څوک چې په خپل مورنۍ ژبه باندې تحصیل وکړي هغه ښه تدریس هم کولای شي ان شاء الله هغوی ته زه اطمینان ورکوم چې د معلمینو دغه مشکل ونه لرو چې د دوی په خپله مورنۍ ژبه به دوی ته تدریس ورکوي
لکه چې بالامرغاب لوی ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په ارتباط ډېرې زیاتې پوښتنې راغلي دي عبدالستار اخونزاده هم لیکلي دي وایي آیا والي صاحب تاسو د بالامرغاب لپاره څه پلان لرئ دای نه دی ویلي چې د بیا رغونې په ارتباط د امنیت په ارتباط خو په مجموع کې که دوی ته جواب وایست شاید هم د بیا رغونې مسله وي
زه کله چې بادغیس ولایت ته تللی یم درو ولسوالۍ ته زه تللی یم چې افکمري او د د افکمري او د خادس ولسوالۍ ته د مقر ولسوالۍ ته او څه زمینی مشکلات موږ لرو زه کابل ته راغلی یم د بعضې مشکلاتو په خاطر باندې چې هغه ما د جلال اتمام رئیس صاحب جمهور او د وزیر صاحبانو سره لیدلی دي سبا د خیر زه دغه بادغیس ولایت ته ځم وروسته له اختره به زما په اول قدم کې سفر و بالامرغاب ولسوالۍ ته د هغوی مشکلات به زه د نږدو څخه وینم د امنیت په باره کښې به هم کوښښ کوم امنیت چې موږ ولرو هر څه به ولرو که امنیت نه وي زموږ مشکلات به ډېر وي که امنیت نه وي موږ بهاسازي نه شو کولی که امنیت نه وي موږ هلته مکاتبو دروازې د الوکانو په مخ باندې نه شوی خلاصولی انشاءالله او امنیت هم زما په اند باندې په زور او په توپک باندې نه شي راتلی امنیت په هغه صورت کښې راتلی شي چې موږ د خلکو پر زړونو باندې حکومت وکړو کومې وعدې چې موږ خلکو ته ورکوو که هغه موږ پر ځای کړو د فساد مخه ونیسو په امنیت کښې اتیا اویا فیصده رول لوبولی شي انشاءالله زه د خلکو سره یم خلک ما ته اطمینان راکړی دی اکثره وخت زه د قلاینو په ښار کښې د دوو درو کسو محافظینو سره ګرځم مطمئنه یم هغه نور ولایتو په اړوند باندې چې موږ د قلاینو وضعیت ارزیابي کوو زه ډېر راضي یم ډېر خوشحاله یم او موفقیت په هغه صورت کښې راتلی شي چې په اداره کې قاطعیت اهلیت او امانګي وجود ولري
ډېره زیاته مننه بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو د بادغیس والي ښاغلی محمد انور اسحاقزی مو میلمه دی که د بادغیس په اړه پوښتنه لرئ نو ټلیفون را وکړئ او یا هم د سکایپ او افغان بی سیم د اتسواتل شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسئ د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
پاولان دلمن د حالات څخه خبرې کوم زما د والي صاحب څه دا پوښتنه ده چې په بادغیس ولایت کښې څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کښې دي او څو د حکومت په لاس کښې دي او هلته طالبان په زور کښې دي که حکومت په زور کښې
دي صحیح ده دې څو ولسوالۍ چا په لاس کښې دي په دې اړه والي صاحب مخکې خبرې م وکړې ډېرو نورو هم دې افغان بي سیم له لارې په همدې اړه پوښتنه کړې ده خو خیر بیا به م والي صاحب توضیح درکړي خو کومه موضوع چې یو ځل مطرح شوه په هغه که پوښتنه مطرح نه کوي بیا یې تکرار نه کوي ښه به وي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب لطفا خبرې وکړئ او تاسو یې خبرې لکه چې ونه کړئ له موقع استفاده ونه کړه بل ته به نوبت ورکړو مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
روجوی په خیر زه د بادغیس ولایت په اړه مغام سره خبره کوم
مهرباني کوئ صاحب
پوښتنې مې درې پوښتنې دي یو خو دا پوښتنه ده چې والي صاحب فضل لرم چې موږ په بادغیس ولایت کښې په بادمرغاب ولسوالۍ کښې ښه رود لرو غټ د دې څخه هېڅ استفاده نه کوي خلک یې نه شي کولی هېڅ دغه توجه حکومت نه ورته کوي بله پوښتنه مې د امنیت په باره کښې دا ده چې دغه بادمرغاب ولسوالۍ کښې په دغه تېر هفته کښې له وروسته په روژه کښې یو پېښه وشول طالبان د فاز نیو دغه اوس همدا اوس په بازار کښې وسکرې وشتی نو بیا دا ملکي خلک یې ډېر وځورولو ډېر ضروري بیا حتی چې دغه یو ملکي سړی و یو طالب و دا د شنه ځینې وسودوله په دې باندې خلکو ډېر د دولت څخه ډېر دغه وسو چې ډېر نفرتې وسو نو دا کارونه که ونیسي والي صاحب په دې باره کښې کوم دغه وکړي نو دا پوښتنه مې وه
صحیح ډېره مننه
بله پوښتنه مې دا وله چې موږ د مرغاب ولسوالۍ چې ده چې په بادغیس کښې ډېر غټ ساحه لري نو موږ دا غوښتنه د والي صاحب چې ولایت چې ده موږ ولسوالۍ ډېر به ښهیي نو دغه پوښتنه مې درلوده
صحیح بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده مهرباني کوئ صاحب متاسفانه لکه چې په ټلیفون کې څه مشکل وي. خیر والی صاحب، اول هم دغه اوریدونکو ته که ځواب وایست، په خپلم دوه یا درې پوښتنې درلودې، مهرباني.
ډېره مننه، ډېره مننه. د بادغیس ولایت 15 ولسوالۍ لري، الحمد 15 ولسوالۍ د دولت په تصرف کې دي. مرغاب ولسوالۍ او جوند ولسوالۍ کې موږ مشکلات ډېر لرو، اب کمری ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې بعضې ساحه د مخالفینو په لاس کې دي. نور مرکز د ولسوالۍ بل د مخالفینو په لاس کې نشته. ولې د بل ورور جواب ته راځو، هر هغه څوک د دولت او که د مخالفینو د ډلې څخه وي، هغه اعمال چې ترسره کوي چې هغه مخالف د شریعت او مخالف د قوانینو، نافذه قوانینو د افغانستان وي، هغه ته بر خلک نفرت کوي. زما ټولو بادغیسانو ته دا پیام دی، هغه اعمال، هغه زشت اعمال که د دولت خلک اجرا کوي او که مخالفین وي، د هغوی څه دي لاس واخلي. د وطن جوړېده د اسلام د پاره خدمت، د وطن د پاره خدمت په وحدت او همانګۍ سره راتلی شي. بس دې و دېرش کلنه تجربه موږ درته لرو. ما افغانان په مختلفو نومونو باندې وټکول سوه، تر مختلفو عنوانو لاندې زهیر سوه. راسئ چې د خدای په خاطر، د وطن په خاطر سره متحد سو. راسئ د وحدت له لارې څخه، د یووالي د لارې څخه ځانونه مضبوط او قوي کو، څو چې وکولی شو خپل خاورې او اسلام ته مصدر د خدمت وګرځو.
بله صاحب. والی صاحب، که څه هم تاسو د مخدرو موادو او د کوکنارو په ارتباط نظر څرګند کو، خو آیت الله وحدت له غزنی څخه او همداراز غلام بادشاه له بالامرغاب څخه لیکلی دي چې وای په بادغیس ولایت کې په وروستیو کلونو کې د تریاکو کښت، چې منظور یې هغه کوکنار دی، وای زیات شوی دی. وجه یې څه ده؟
وجه مخکې ما وویل، هغه مناطق چې د دولت تر کنټرول نه دي لاندې، خصوصا بالامرغاب کې چې هلته ډېره ښه آب و هوا، اوبه او ښه زراعتي ځمکې لري، مخالفین کوشش کوي همیش چې ځان ته عایداتي منابع پیدا کړي. په واقعاً هم په بالامرغاب کې د مواد مخدر یا د کوکنار کښت ډېر سوی دی. ولې هغه ولسوالۍ ته زه تر اوسه تللی نه یم، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې وروسته له اختره زه سفر لرم بالامرغاب ولسوالۍ ته. د هر مشکل یا هر هغه شی چې د اسلام او د دولت مخالف وي، هغه موږ د خلکو په واسطه سره د بین وړلی شو. خلک باید موږ ودې ته واڅو، خلکو ته د کار زمینه مسید کو، بدیل د تاریخ ورته پیدا کو. دا بادغیس خلک د ټول افغانستان خلک غریب دی. ولی د بادغیس خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي، هیڅ د کار زمینه نشته. د وخت چې یو څوک د کار کولو توان ولري، هلته کار نه وي، تبان خلک غریب دي. او د کوکنارو د کښت سمره امیش کچکبران وړې زارینو نه ده وړې، تکلیف یې زارین وړې، ولې مفاد یې کچکبران وړې. مالته موږ کولای شو چې د پستو باغونه خلک اوس ډېر علاقمند دي. زما توصیه وه وزارت زراعت هم دغه ده چې په بادغیس کې چې ښه نتیجه ورکوي، هغه د پستو باغونه دي. مخکې تر دغه موږ تقریبا 1,900 هکتاره ځنګلونه درلوده، چې بدبختانه د 3,500 هکتاره ځنګلونه یې تخریب شوي دي. 1,500 هکتاره مځکه پاتې ده چې دا د بادغیس د خلکو، حتی د افغانستان د خلکو په وضعیت کې تغیر راوړی شي. ډېره ښه اقتصادي منابع ده. موږ باید خلک تشویش کړو چې هسې کښتونه وکړي چې هغه روان وي او حاصل هم ډېر وي. په دغه کې بادغیس کې زراعت او مالداري ته باید ډېره توجه وشي. موږ کولای شو د پستو د باغو نو د رش په صورت کې د بادغیس د خلکو په ژوند کې یو مثبت تغیر راوستلی شو. بیا زما ټولو خلکو ته دا توصیه ده چې دوستانو، عزیزانو، راسئ لاسونه سره ورکړو، خپل در به در ولس ته د یو مشروع لارې څخه مصدر خدمت وګرځو.
بله، سلامت اوسئ. اوریدونکی د تلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب درنو همکارانو ته مال ټول هوادوال ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې په دې مبارک میاس کې برکتونه ورکړي او نیکو مثبت فکرونه د سولې او وطن د بازانۍ په خاطر خدای تعالی دې ورته برخه کړي.
سلامات
اوسئ. سروان صاحب، یو ورځ نه ورځ به د ملک جوړیږي، یو ورځ نه ورځ به د سولې راځي. خو بیا به ډیر نه وخت یې کوم دا مشکلات ټول راتلونکو نسلونو ته پرېږدو. نیمګ ویار افتخار او اجر هم په دې کې سم دا وستا کار وکړو. مشکلات بین الافغانی حل شي او د ګران هیواد
حل شي. تاسو
خاورو وبولو
ټول افغانستان په باره کې خبرې کوي، لیکن موږ د خبرونې د بادغیس په ارتباط ته کړي
بادغیس زر اعظم بادغیس ته بادغیس کې مشکلات زیات دي. همدغه سي هغه زراعت او د تخنیک په سطح صنعت په برخه کې فکر وکړو. هر خوا ته په هر برخه کې د افغانستان ستونزې سب خاص په بادغیس ته زیات توجه نه ده سوی. لی خو دې عمود سیم صفی وګورئ سیم خاور غرکی لی خو دا تم فکر وسی چې دا خاور وبلاندې کوي، لبل خو دې پاکستان صفی لخ کته خو دې خاور غرکی خو دې استبات باندې موږ یو لوی لارین لرو په منشان کینن چې دې پاکستان دغه تجاوز په ارتباط باندې موږ اقدام کړی دا او دې محکومونو راځي خاور لاري خو وساتو، هم دې عمود سیم له صفو هم دې پاکستان له تور صفو او هم دې وطن په آبادانی او سولې کې کار وکړو.
سلامت اوسې بسم الله صاحب کور ودان. ولی صاحب یو پښتنه بل چې محمد جلیل جلالزی او همدارس عبدالقهار کړی ده، دوی دواړو ویلي دي چې غورماچ ولسوالۍ ته هم فاریاب شاړه ولې ده او هم بادغیس، ځکه پکې امنیت ناراضي په دې اړه څه وایست؟
غورماچ ولسوالۍ مشر مخکمه اشاره ورته وکړه چې دا امنیتی مشکلات په خاطر اوس د فاریاب مربوطه او مشکلات هم پکې ډیر دي. خبر مې مدا نه ده چې دا د بادغیس مربوطه یا د دغه مېمنې مربوطه د فاریاب مربوطه وي. خبره دا ده چې موږ باید خلک زینه آماده کړو، هغه خلک اجتماعي عدالت چې په منطقه کې تامین شي. طبعاً هلته مشکلات ډیر وي، په ډیرو ولایتو کې اجتماعي عدالت نه دی تامین شوی، مشکلات لرو. ولی زما خپل ټول دوستان ته دا پیغام دی چې ماضي ته وګورو، کچیر موږ ماضي ته متوجه اوسو، هغه بدبختي چې افغانانو لیدلی دي هغه اوس هم زه د اطمینان درکوم چې په زور سره یو کار نشي کېدلی. موږ هلته موفق د دغه ثانیې څخه ځان راایستلی.
خو د دوی پوښتنه والی صاحب هم بېته متوجه ده، دوی وایي چې هم تاسو ورته شاړه ولې ده هم فاریاب ورته شاړه ولې ده، نو چې ولایتونو چارواکو ورته شاړه ولې څرنګه به هلته امنیت ښه کېږي؟ او
په موږ پورې خو اوس مربوط نه دی، په موږ پورې د غورماچ ولسوالۍ مربوط نه ده، مسؤلیت یې د فاریاب د ولایت دی. هلته موږ نه ورتلای شو نه څه پکې کولای شو. نه بعد
درست ډیره مننه. یو اوریدونکی له غورما له بالامرغاب څخه د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بلی سلام علیکم ورور جان، اسما څنګه غبریه؟
بلی صاحب اورو مهرباني کوي صاحب.
ورور جان ته د بلی سوره ته باندې مګا د رسولي د منګان د سیمې څخه ستر په تماس کیما.
مهرباني کوي صاحب.
انو بسما د محترم وایي چې څنګه پښتنه ده چې خپل یو مایو بیا د بدغیس ولادت بالا مرغاو د ورسري د منګانه وې سره زغیرم. انو دغه یو میاشت د مخه بلاره مو ولیرات د سریپسر د پټه یو بسکیل راکې د شواده او مجلینو په دفتر کې زنه ویشته کیرم کیا دا معلومات راکې. بس نو ډیر مننه وایي.
صحیح سلامت اوسې. بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده. مهرباني کوي او څه جر کتاسی.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، زما غوري.
بله بله مهرباني کوي صاحب.
محترم سروان صاحب، زبیا هم هغه گلستان هم د هرات نه د والي صاحب نمبر کړه ته محترم را کې نو ډیر بشي ذکر نو بیا زنه څنګه والي صاحب.
بله دا نو په والي صاحب پوری اړه لري چې ټلیفون نمبر درکوي او کنه درکوي. بل اوریدونکو حمله روزان معرفي کوي. آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي متاسفانه خبرې مو نه کړې. والي صاحب
وعليكم سروان صاحب تاسو او والي صاحب ته ټول اړیدو سلامونه.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
دا والي صاحب څنګه دا پښتنه د چټو د ادرس کې د دې مدرسې ستا او کنست کستا ته دا د سوری او دا شخصي مدرسې دي او په دولت سره مربوط مدرسې دي، دولت ته جوړې کړې دي. تاسو په دغه کې څه کوشش کړې دي چې تاسو لنی یا ستاله تاسو مأموریت خو په ادرس کې نه وي دي؟
صحیح ډېر زیاته مننه والي صاحب ستاسو نو بته مهرباني وکړي.
بله صاحب، اول دا مایو برور په سوال په جواب کې زما د ټلیفون شماره ده 0 او 1 4 0 0 0 0. زما د ټلیفون شماره د هر دوست څخه ستادی کولای شي چې ما ته زنګ وي چې خپل دفتر ته راغړم، ان شاء الله د مشکل په مورد کې ز رسیدګی کولای شم. بل چې د بالامرغاب څخه ټلیفون وکي، د هر ولایت
شهیدان او معلولین مربوط به هغه ولایت وي. کوم شهیدان او معلولین چې د بادغیس په ولایت مربوط وي هغه آزادانه کولی شي چې راشي چې مشکل مراد کړم. د دې ورور په جواب کې چې د اوسني ورور د مدرسو په باره کې موږ لیلام ډېرې غټې غټې مدرسې لرو. کلاینه ښار د دین د علماو یو مرکز دی. موږ د انزله په نامه سره ډېر غټه مدرسه لرو، شخصي مدرسې هم لرو چې د سربندۍ لپاره زه ډېرو مدرسو ته هم ورغلی یم. د مدرسو په باره کې موږ مشکل نه لرو. زه کوشش کوم چې دوی درې مدرسې نورم چې وتوانېږم، یوه قادس ولسوالۍ کې او دوی په مرکز کې نورم انشاءالله والله زه جوړ کړم په نږدې وخت کې.
بله، یعنی فعلا هم دولتي مدرسې شته او هم شخصي دواړه شته.
بله بله بله
بله، ډېره زیاته مننه. خو موږ نه ویل چې څو دي دولتي، څو دي یا کم حدودا یا دقیق شمیر نه درته معلوم.
ولا د مدرسې د دقیق ارقام را سره نسته، خو مدرسې موږ لرو.
بله صاحب، سلامت
اوسئ. دا انزله په نامه سره خو ما وویل چې ډېره غټه مدرسه ده.
او یو بل اوریدونکی علی شاه سعادت پوښتنه کړې وه، په بادغیس کې پوهنتون هم شته او کوي څو پوهنځي لري، او آیا شخصي پوهنتون هم شته؟
شخصي پوهنتون نه هم لرو، دولتي پوهنتون هم لرو. د پوهنتونو مشکل موږ نه لرو. یو د طب پوهنتون څانګه ته نسته، موږ کوشش کوو که خدای وتوانی وولو چې د بادغیس د خلکو لپاره هم دا امکانات برابر.
بله، سایم علی کوسی له نګرهار پوښتنه کړې ده چې وای په بادغیس کې هم د برښنا کومه پروژه شته یا په آینده کې په پام کې ده؟
بله، موږ د برښنا کار چې تقریبا د کلاینیم سره د تور شیخ تر بندر پر جزستان سره د 3 څلوېښت کیلومتره مسافه لرو. د برق مزي د خصوی دي چې راته په څه کار خلاصوي دي. شپږ پنځه ورځې مخکې زه هرات ته لوم چې د ترکمنستان وزیر خارجه هم راغلی و. هغه د برق په مشته اطمینان کړی دی ان شاء الله د برق ډیر ژر به د کلاینه او د ښار خلک او څوکلي د برق د مزایو څخه مستفید ووسي.
د ټلیفون لاله لري اوریدونکو لرو، مهرباني کوي آزادي رادیو ده. مهرباني کوي صاحب، متاسفانه چې خبرې مو ونه کړې. خیر، بل اوریدون کې ته نوبت ورکو. آزادي رادیو.
وعلیکم السلام سر جوړې بخیر.
سلامت اوسئ. مهرباني لکم ولایت هي لکم ولسوالۍ.
مننه کوم، زه عزت الله مجاهد یم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم.
مهرباني، د بادغیس په اړه څه وایست؟
مننه کوم د والد صاحب، دا وسنه لرو چې تاسو دا ولایت کې زیدې رشوت څنګه دی او دا غله او داسې نور داسې کارونه ورکړې دي کړه دي.
صحیح، مننه. سلامت اوسئ. د فساد په ارتباط فتانی عثماني هم پوښتنه کړې ده چې رشوت او فساد څومره دی او تر څه حد پورې مخه نیول شوی. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم، مرسی څنګه ده؟ هلمند ولایت تاسو
مترجم او وري څنګه؟ بل
نور خلک والیان کېدل، نور خلک فساد قدرت څومره کار کړی دی، دا خلک څومره سره نږدې کړي دي او څومره سره یو ځای کړي دي، دغه خبره سره مې کوله.
ډېره زیاته مننه. تقریبا هم دغه ستاسو خبرو ته ځینو نور اوریدونکو هم اشاره کړي دي چې هلته ځینې ستونزې شته، خصوصا هم قومي مسائل شته. ولی صاحب، که دوی ته ځواب وایست؟
ډېره مننه. اول د یو هلمندي ورور څخه چې فساد او رشوت هغه پدیده ده په هر منطقه کې چې فساد او رشوت وي، بې عدالتي وي، هلته امن ناشونه دي، هلته خلک د دولت سره نفرت لري. موږ باید کوشش وکړو چې د فساد مخه ونیسو. کله چې زه تللی یم، ما په زابل کې هم خلکو ته اطمینان ورکړی وو او په بادغیس کې مې په اوله ورځ باندې هم اوله ورځ د نوروز ورځ زه ورغلی یم. ډېر قومي مشاران دين علماء مدني فعالان بنان خون دي عزير ويغو تمام يتمنام ركلي چيز ما مبارزة باولين دا پسات او دا رشوت پر جدوی رشوت تاغا فجده دا کسود پا پتا رشوت واخلی دسکیر نشی اغا بزان فبرات ورکوالای شو ولی که چیری زا پر رشوت بانی چو گیر کما اغا با ضرور دا کامل و منگول تسوارم اغا با خفل سزا بینی ولی خوز ما پیام طول دوستان تدادی چه افغانانو دیدی نخوالی ولی داری دیر دردونی ولی داره راسی چه طول لسونه سر ورکو تنها دولت اسمش کوالای دولت حکومت تخرب سے جوڑ دی خلق باید افکارو سی خلق باید مرزین انا مادا کو کچیری مش خلق جوڑ کر خلق مامادا کر خلق دخبر ولس ترشا و دریدل بیا مز ارتا کوالای سو زما امیدواری کل چیزی ولایت زم زما امیدواری دغه ده چی خلق زما ترانیز دی کیجی خلق چې رانږدې سو بیا موږ ارڅه کولی شو د ولایت په شکل د یو ملکي او اربابي دی او یا 50% باید موږ د خلکو سره اوسو 10% باید زما په شخصي نظر باندې یو والي اداري کارونه وکړي زما ویل لرم رئیسان لرم نظامي خلق په نظامي کارونه کوي ولی والي باید د خلکو سره اوسي کله چې والي د خلکو سره ووته خلکو اعتماد راتلی شي ما مخکې اشاره ورته کړې اجبار نه لرم د شپې او د ورځې خلک راتلی شي خپل مشکلات ما سره مطرح کولی شي ولې د مشکلاتو د حل لپاره یوازنۍ لار د حل دغه ده چې خلک د خپل دولت ته لاسونه ورکړي متحد واوسي مخالفینو ته مې هم پیام دا دی چې راسئ د خبرو د لارې څخه خپل مشکلات حل کړو خپل اسلام او خپل وطن ته متحدانه حرکت وکړو قوي واوسو هر وخت چې موږ متحد واوسو هر وخت چې موږ به اتفاق ولرو موږ بیا هر څه کولی شو.
بله صاحب، ولی صاحب یو وخت تورغونډۍ د بادغیس مربوط و خو اوس د هرات مربوط ده چې له ترکمنستان سره بندر دی. بادغیس لا هم له ترکمنستان سره پوله لري، آیا کوم رسمي بندر له ترکمنستان سره لري؟
موږ د ترکمنستان د مملکت سره 219 کیلومتره سرحد لرو. په دې کې یو بندر د تور شیخ په نامه چې د کلاینو د ښار څخه تر سفرین پورې 243 کیلومتره مسافه لري. دغه مشکل ما د مرکزي دولت او د وزیر خارجه د ترکمنستان سره شپږ ورځې مخکې شریک کړی دی. که چیرې موږ ته د تور شیخ بندر خلاصي دا په تجارت کې مو تغییرات لای شي، هغه موږ صادرات لرو صادرات کوو. د خپل مملکت باید موږ د وارداتي حالت څخه وباسو صادراتي حالت. موږ په بادغیس کې هغه پسته لرو چې په ټوله جهان کې د کیفیت په لحاظ باندې ډېر لوړ مقام لري. موږ ډېر ښه خټکي لرو، موږ ډېر ښه هندوانې لرو، موږ ډېر ښه نور میوجات لرو. که چیرې موږ سرحد خلاص کړو زموږ واردات او صادرات کې ډېر اسانتیا راتلی شي، چې موږ ته انشاءالله امید هم راکړل سوی دی. خدای دې وکړي چې په دې کار کې موږ موفق واوسو.
بله صاحب، یو اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی دی چې آیا په بادغیس کې د کرکټ لپاره کوم میدان شته او کنه. بل اوریدون کې نصیب الله لیکلی دی چې په بادغیس کې ورزش ته څومره پاملرنه شوې ده.
ورزش ته ډېره توجه شوې ده. بدبختانه وایم چې په کلاینم ښار کې موږ ځکه ډېره لږ لرو. ټوله ته بازار ده د موږ څو ساختمان ریاستو لپاره ساختمانونه نه لرو. زه کوشش کوم د بادغیس څخه 2 کیلومتر لیر کوم د اوبو مشکل حل کړي، بیا زموږ ټول مشکلات حلېږي. موږ د سپورت لپاره ښه سپورت میدان لرو، زمینه مو ورته مساعده کړې. په وخت زمان باندې مو دوی رابوشتې دي تر یو اندازې پورې. مشکلات خو په دغه صورت کې چې زه وژوند کوم ناممکن دي، ولې تر یو اندازې پورې مو د دوی مشکلاتو ته رسېدګي هم کړې ده. د کرکټ لپاره هم زه کوشش کوم چې میدان ورته جوړ کړم، څه بودیجه د مرکز څخه ورته پیدا کړم. خلک د سپورت سره ډېره ښه علاقه لري. مشکل مو د ځمکې دی چې په کلاینم کې موږ ځمکه ډېره لرو. ټوله ته فزار منطقې ته پیته
بله سب. نو بالاخره باید چې د ولایت مرکز بدل کړي، داسې ځای جوړ کړي چې ساحه پراخه.
مرکز تخمز مرکز خو باید کش کې ایتاش شمالي دلم په بالامرغاب کې جوړ وي. دا وخت مسؤولینو چې دا ځای مناسب بلل دی، وایي خو ځکه ډېر لږ لري، دونه زه اوس د پوهنتون دپاره پیسې لرم ځکه رسم پیدا کولی.
بله ډېره زیاته مننه. کېدای شي چې پوهنتون په بالا مرغاب کې جوړ کړئ، ضرور خو نه ده چې هر شی باید په مرکز کې.
لس کیلومتره باندې موږ ډېره پراخه ساحه لرو چې تقریبا لس دولس کیلومتره لرې ده. موږ د اوبو مشکل ډېر په بالا مدغه کې لرو، په کلینو کې موږ د چیسلو اوبه نه لرو. هغه د اوبو پروژه هم تقریبا اتیا فیصد یې کار خلاصوي. ذخیرې ته اوبه را رسېدلې دي. د نلوانۍ دپاره موږ د مرکز کې کوششونه کړي دي. وزارت انکشاف دیات اطمینان راکړی چې د نلوانۍ سیستم په کلینو ښار کې ډېر ژر به شروع شي. انشاءالله چې د اوبو مشکل زموږ حل شي بیا مو نور مشکلات.
بله مننه له تاسو څخه. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ. خیر دی، ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
اغلی سروان، سلامونه احترامات پر تاسو باندې، پر درنه والي صاحب باندې، مزګر مخه
سلامت اوسئ. تکین صاحب
ډیره زیاته مننه. ښاغلی سروان صاحب، واري صاحب مخکې په خپلو خبرو کې مې اشاره وکړه چې د بادغیس په ولایت کې په نظامي برخه کې همغږي تر مابین زراغل د والي صاحب دا مخکې ستاسو تر ورتګ سره سم دغه برخه کې همغږي راغلی ده. بل والي صاحب، په دې وروستیو کې ممکن تاسو د زابل والي واس ولسمشر د افغانستان ټول والیان وروغوښتل، هغوی ته په خپله محلي او ولایتي کچه باندې والیانو ته صلاحیتونه ور اضافه کړل، چې دغه صلاحیت څخه په استفادې تاسو کوم اساسي تغیرات راوستل دي او کوم صلاحیتونه اوس موجوده خپل محلي حکومت کې لري د ولایت په سطحه باندې؟ او بل تاسو اوس د کابل ته سره خبرې کوئ، د کوم شنو اهدافو دپاره کابل ته راغلي یاست؟ آیا هغه څه چې تاسو غواړئ په بادغیس کې عملي کړئ په خپلو اداري او رسمي خارو دپاره کابل ته راغلي یاست؟
سلامت اوسئ. او سائم ملک کوزي پوښتنه کړې ده، والي صاحب چې وایي آیا وکیلان ستاسو په کارو کې مداخله کوي او کنه؟
سروان صاحب، دغه اورور ډیره خبرې مینه واورېدلې. زه خپل پینځلسمه دوره کې د پارلمان وکیل وم، د پارلمان وکیلانو صاحبانو سره زه چې باید لسته تللی وم یا زابل کې وم، زما په کارونو کې هیڅ مداخله هم نه ده کړې. ډیره د ورورولۍ په ځامو راوستلې ده. کله چې هغه مشروع غوښتنې که وکیل صاحب وي، که د کو مشر وي، که د دین عالم وي، که مدني فعال وي، هغه ته زه لبیک وایم. ولې هغه غوښتنې چې د قانون څخه مغایرت ولري بیا د هغوی څخه موږ معذرت غواړو. ولې زموږ په کارونو کې دا درې میاشتې کې چې زه بدلیس تللی یم، وکیل صاحبانو هیڅ غوښتنه زما څخه نه ده کړې او نه زما په کارونو کې مداخله کړې.
د تکین دا پوښتنه وه چې تاسو چې کابل ته تللي یاست، اوس په کابل کې یاست، د دې سفر علت مو څه دی؟
ما یو رسمي سفر و چې کابل ته په دې خطر باندې راغلی وم چې د بادیدش د خلکو مشکلات جلالتمناب رئیس او جمهور کابینت ورسو، چې ما په دې باندې وتولېدلم چې د جلالتمناب رئیس او جمهور او د وزیر صاحبانو سره ووینم، د خپل مشکلات مو د هغوی سره مطرح کړه. زموږ دپاره درې پروژې ډېرې مهمې دي چې هغه د برق، د اوبو او د الکوي سړک ده. که چېرې موږ په دوو پروژو باندې کامیابه سو، انشاءالله د بادغیس د خلکو په ژوند کې به یو مثبت تغییر هم راځي. چې په درو سرو پروژو کې زموږ سره روانې سوي دي او ډېر ژر به انشاءالله بهرهبرداري ته مسفر شي.
بله، تاسو په د خپلو خبرو په پیل کې د ترکمنستان یادونه وکړه چې په وروستیو ورځو کې مو په هرات کې یو غونډه درلوده. فکر کوم چې د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د څلورو ولایتونو د والیانو غونډه وه. په دې غونډه کې د بادغیس په ارتباط څه ویل شول؟ آیا د کومې پروژې یا له ترکمنستان څخه بادغیس ته د برق ته انتقال په اړه څه پریکړه وشوه؟
بلې، وه د برق انتقال په مورد موږ د هغوی سره خبرې وکړې چې هغوی موږ ته اطمینان راکړي چې د ترکمنستان په خاوره کې به بېرته دغه سیر ته تغییر ورکوي. اویا کیلومتره تورې شیخ ته به پایې مجر غځوي. دلته چې راورسېدې د برق نوي فیصده کار زموږ خلاصوي. دولس کیلومتره پایې پاتې چې انشاءالله هغه کار به هم شروع شي او د پارک اطمینان مشترک رسوي او د سوره شیخ د بندر په مورد کې ورسره غږېدلی چې په هغه کې هم اطمینان راکړی دی. باید موږ د هغوی سره تجارت ولرو، د هغوی سره مو خپل مشکلات په دغه دوه موردو کې وویلې. هغوی موږ ته وزیر صاحب خارجه د ترکمنستان اطمینان راکړی.
آیا ترکمنستان تر توره شیخ بندر پورې سړک جوړ کړی دی؟
سړک جوړ نه دی. دا غوښتنه موږ ځینې کړې ده او مرکزي حکومت هم دا ویلي دي د امکان په صورت کې د کلاینو څخه تر توره شیخ پورې دا سړک جوړ شي، موږ ته ډېرې اسانتیاوې د خلکو په برخه کېدلی شي.
بله، د سړک په اعتبار ډېرې زیاتې پوښتنې دي، خو تاسې په سر کې ځواب ورکړو. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوي صاحب یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام څنګه جوړې په خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زه د بابا سلام ته په اړه راځم خبر کوم ورور.
مهرباني کوي صاحب.
ان خبرم پښتنه می دا د وادي سفر چې اول د بدرګ پر ولایت څخه د زادي راځو لپاره خبريال نه پښتنه ستوري کوم مشکلات پیښې ژیت موږ په خبري ورنه چې څه ستاسو ته پیښې.
بله، خب بس هم دا ولایت په ولایت پروګرام هم یو شیوه دی، یو طریقه دی، یو لار ده چې لدې لارې هم د بادغیس اوسیدونکو کې کول شیخ خپل مشکلات بیان کړي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب.
مننه کو علي صاحب، زموږ غوښتنه ده چې د هلمند لپاره کوم تدابیر نیولي دي، آیا هلمند ته کوم نوي ځواکونه راستوي شي او کنه راستوي؟
نو له بادغیس به ولې هلمند ته راستوي؟ خیر، پر حال نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلی دي، وای آیا په بادغیس کې به خود هلمند په شیان خیالي تشکیلات نوي؟ دوی هلته د پولیسو په ارتباط د وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې خیالي تشکیلات دي او پولیس نشته او معاشي اخیستل کېږي. خیر، مخکې تر دې چې والي صاحب په دې تبصره وکړي، بل اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوي صاحب. راډیو ټیټه کوي. سلامت اوسئ، له راډیو یو څه لرې شئ. سلامت اوسئ، مهرباني.
ما ول چې د مدرسې یعنی د عیش او حیدر طلال ته د طالبان ما بین کې مشکل څه کیا، یعنی د مدرسې د عمل څه کیا فعالیت لري کنه لري، او د عیش د باطل څه فعالیت لري کنه لري.
صحیح، ډېر زیاته مننه والي صاحب. کلام دې ځای نه شروع کړو. د داعش په ارتباط درو اوریدونکو نورو هم پوښتنه کړې ده، ویلي دي چې یو هم حمید ګل دی او بل هم غلام سرور، نبی زاده او جمعه ګل. ورته پوښتنه کړې ده چې آیا داعش په بادغیس ولایت کې فعالیت لري او کنه. وروستي اوریدونکو خو د طالبانو د دوو ډلو یادونه هم وکړه، مهرباني.
او زه کله چې بادغیس ښار ته وم، ولایت کلانی ښار ته ورسېدم، څلور پنځه ورځې وروسته د پار توپان په نامه سره چا بیرغ پورته کړی و چې معلومات وکړه. هغه خپله داخلي مشکلات درلوده، مخکې هم هغه د سولې د پروسې سره یو ځای شوی و، بیا مو سپین ږیري ور واستول. هغه سند ورکړی دی چې زه د دولت د نافذه قوانینو څخه پیروي کوم، د مجبوریتونو په اساس تللی وم. نو هغه په هغه ډله کې نوسو راویستلی، هغه بېرته زه په دغه باندې دا وایم چې دغه پار توپان په نامه هغه شخص چې و هغه د سولې د پروسې سره بېرته یو ځای شوی دی. ولې داسې خاص ډلې مې تر اوسه پورې نه دي لیدلې د داعش په دغه باندې یا د القاعدې خو طالبان شته. او پاته راځو هغه خیالي پولیسو په مورد کې، په بادغیس کې موږ خیالي پولیس نه لرو، قوي ډېر به لږ وي. زه چې تللی یم اول مې خپل انرژي په دغه باندې مصرف کړی ده چې باید موږ د خیالي پولیسو څخه ځانونه خلاص کړو. که چیرې موږ تشکیل په ولرو هغه پوره وي، بیا موږ ورته مشکل هم نه پیدا کېږي. په دغه کې موږ بادغیس ولایت کې خیالي پولیس نه لرو، قوي ډېر به لږ وي. هغه به
د ګوتو په شمار باندې وي او دا بدر مندي ورور په جواب کې چې موږ ته کومک را کولای شي وسون موږ دیوا د غور ولایت کې زموږ امنیتي قوتونه سته په شندن کې سته په نیمروز کې سته.
بله ولی صاحب
موږ دلته ولی واکسن.
بله عبدالستار اخونزاده له بادغیس لیکلي دی وايي دی بادغیس ولایت لرغونی آثار په څه وضعیت کې دی، آیا توجه ته ضرورت نه لري؟ اول دوی ته جواب وایست دی بل اوریدونکي پوښتنه به بیا تکرار کړم.
لرغونی آثار خو موږ د کادیس ولسوالۍ لنګر شریف ته ولاړم چې ډېر تاریخي قدامات لري. لرغونی آثار ته باید موږ ډېر سخت توجه وکړو او د هغوی په ساتنه کې باید بیا هم زه دا تکرارم چې ولس کومک راسره وکړي. دا زموږ هویت تمثیلوي. موږ تر هر شي باید تاریخي آثارو ته ډېره توجه ولرو. لنګر شریف کې او ابکمري ولسوالۍ ته زه یو ډېره تاریخي کلا وه، کله چې زه کابل ته راتلم د یراته څخه د کلینو څخه زه په موټر کې یراته راغلی او وینه یم راغلی. دا کلا چې ما ولیدله د نریمان په نامه سره موږ دونه تاریخي داس لرو، موږ تاریخي آثار لرو. د هغوی په ساتنه کې باید موږ خاصه توجه باید وکړو. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته آګاهي ورکړو، د هغوی په اهمیت باندې وپوهیږو. که موږ خپل تاریخي دغو ته متوجه اوسو، انشاءالله دا زموږ هویت په درست ډول سره تمثیلولی
شي.
بیا هم زما خواهش د خلکو څخه دغه دی چې دوی باید د دولت خپل دولت سره پوره همکاره وو چې د هغوی په ساتنه.
ډېره مننه والي صاحب. وروستۍ پوښتنه ده که لنډ ځواب ووایست ځکه چې وخت مو زدي ختمېدو دی. وای آیا په بادغیس ولایت کې روغتیایی وضعیت څنګه دی؟ آیا مجهز روغتونونه لري او کینه لري؟
موږ په بادغیس کې دا جمله په فارسی هم درته وایم چې در بخش سیاسي او حت مرکزی سي د مرکزی ولسوالۍ په تور فعال در خدمت مردم است. دوري اول واکسین فلج به طور درست آن تکمیل بالا 150,000 سال واجد شرایط تطبیق شده. دا می په دې خاطر دا یو جمله فارسی خپل دوستان ته وویل چې د بادغیس اکثریت خلک په دري ژبه باندې خبرې کوي. موږ وجهش صحیح مرکزونه لرو، مشکلات ډېر لرو، د دوا مشکلات لرو، د خلکو په مرکز کې مشکلات لرو. ولی موږ په مرکز کې یو شفاخانه لرو، هغه مشکلات چې د بادغیس د خلکو رفع کولی شي په هغوی کې مشکلات شته. ولی مرکز هم باید موږ سره موږ ته خاصه توجه وکړي. او زه خپله ورغلی دوه درې سفاله مې دا صحیح مرکز لیدلی دی، د هغوی ډاکتران څخه راضي یم. ولی خو بیا هم د خلکو مشکلات ډېر دي. د خلکو مشکلات سرباسه په دغه اندازه باندې دي چې د نږدې ووینو او د خلکو غربت موږ ووینو، واقع هم د سړي زړه پر خلکو باندې سوځي. ولی خو مرکزونه لرو، فعاله مرکزونه لرو.
ډېره زیاته مننه د بادغیس والي ښاغلی محمد انور اسحاقزی و چې په ولایت په ولایت خبرونه کې زموږ شامل مو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځري سپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې سپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه واوري.
جانم خوږیږي یوازې زه نه یم چې زړه مې ډېر یا کم خوږیږي داستا پتلو منې چې کور او کنه چم خوږیږي.